آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غړنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړي.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ځای ډېر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغه ته راوړې بیا دانی خونی غد فلسفي سره وتر.
په زرپانه کې به لنډه کیسه سوال واوري.
د ښار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونې ترڅنګ دیوی خزي په زنګون،
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. هم جڑا راغ لاو هم پزڑکی میں دا خیال راغے. ستانہ میں سوال کا او چے ستاد لوری سوال را.
آزادی رادیویی مجلہ، دا هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی دا ماشوم ادبیاتو ملی بنسٹ دو دیرش عنوان بیلا بیل کتابونه دا ماشومانو لپار چاپ کرل. دا کتابونه چې په پښتو، دری او ازبکی ژبو چاپ شوی د خپلواکۍ د سلمی کالیزی په ویاړ د چاپ په ګاڼه وپسولل شول. که څه هم په تیر کې د ماشوم ادبیاتو لپاره څه ناڅه کار شوی، خو په دې وروستیو کې د ماشوم ادب لپاره شعوري هڅې لا زیاتې شوې دي. د ماشوم د ادبیاتو د برخې غني کېدل مقتدا ډاډ راکوي چې د ماشومانو فکری لوری به مثبتې خواته روان وي. خو اړتیا لیدل کیږي چې د ماشوم ادب څېړنې لپاره په تیوریکي برخه کې لا ډېرې هڅې وشي، او که چیرې دا کار وشي نو لری نه ده چې د ماشوم ادبیات به لا غښتلي او کره شي. په همدې هیله نننې خبرونه پیلوو، او په پیل کې له همایون هیواد څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو د معین فاضل سنچارکي د دولتي او خصوصي رسنیزو بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او دغه راز د یو شمېر بهرنیو میلمنو په ګډون د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې جوړه شوه. اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون رئیس عین الدین بهادری د دې کمیسیون د جوړولو، کړنو او فعالیتونو د اړتیا په اړوند معلومات ورکړل، او څرګنده یې کړه چې د لومړي ځل لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د افغانستان د اسلامی جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په واسطه توشیح شو. بهادری وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د محتوا له نظره په نړیواله درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی، او په دې برخه کې یې د یو شمېر جګپوړو دولتي مسؤلینو څخه مننه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معین فاضل سنچارکي په خپلو خبرو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې له امله رسنیزو کارکوونکو او د هیواد خلکو ته مبارکي وویل، او زیاته یې کړه په تیرو 5 کلونو کې د ملي یووالي حکومت په دوران کې اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره د مناسبو زمینو او امکاناتو د برابرولو، د خبریالانو د حقونو د دفاع، د تاوتریخوالي د دوسیو د څېړنې، او اطلاعاتو ته د لاسرسي د تفسیر لپاره د ټولو لازمو زمینو د برابرولو په لار کې ډېر مهم او اساسی ګامونه اخیستل شوی دی. په بامیانو کې د نړۍ د فرهنګي میراثونو ساحې تیرونی په یو عمومي اشار کې له کثافاتو څخه پاکې شوې. دا اشار د افغانستان لپاره د کار او توسعې د موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د رضاکار ځوانانو په همکارۍ د بودا په ساحه کې ترسره شو. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر سید احمد حسین احمدپور چې په دې اشار کې ګډون کړی وویل، اشار خپله یو ډلهیز پیغام دی او سیلانیانو او د بامیانو خلکو ته دا پیغام رسوي چې د فرهنګي میراثونو د ساحو ساتنه او پاک کول نه یوازې د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست، سیمه ایز حکومت او د اړوندو بنسټونو مسؤلیت دی، بلکې ټول افغان وګړي او سیلانیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او پاکولو په وړاندې مسؤلیت لري. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ د هغو 2 کتابونو مخکتنه وکړه چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت چاپ کړي وو. دا کتابونو د مخکتنې غونډه چې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي په تالار کې جوړه شوې وه، د بنسټ د غړو او د چاپ شویو کتابونو د لیکوالو ترڅنګ د پوهنتون استادانو، فرهنګیانو او ماشومانو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې د پیل وینا د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مشرې نعیمې غنی وکړه. هغې وویل چې د کتابونو د چاپ په پروسه کې د ماشوم لیکوالو کتابونه هم چاپ کړي دي.
هغه لیکوال چې نوی کار کوي، هغه ماشومان چې لیکوالي کوي، د هغوی کتابونه په دې رد نه شي چې دا د ماشومانو کتابونه دي او یا محتوا یې ضعیفه ده. باید هغوی ته واک ورکړل شي، وخت ورکړل شي چې دوی خپل فکر ولیکي او هغه چاپ ته ورسیږي. بنیاد یو داسې رول ولوبوه چې موږ له لیکوالو څخه کتابونه واخیستل، محترم رسامانو دوی ته موږ کتابونه وسپارل، دوی رسامي کړل او ډیزاین یې کړل، بیرته هغه چاپ ته موږ وسپارل. یعنی بنیاد دلته پکې کومه مالی ګټه نه درلوده، یوازې موږ هغه ارتباطي پل و چې د کتابونه مو تر چاپه پورې ورسول.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل ښکلی هم د مخکتنې په غونډه کې خبرې وکړې. هغه وویل که ماشومانو ته کتابونه لیکل کېږي، هغوی انګیري چې عزت یې کېږي، ځکه نو وروسته د دې عزت ځواب په مینه ورکوي.
دا د نوي کلچر او د نوي دنیا او د نوي ادبیاتو یو خصوصیت دا دی چې ماشوم ته پکې ځای ورکړی دی. یوازې د غټانو لپاره ادبیات نه دي، بلکې د ماشومانو لپاره هم ادبیات دي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم زمونږ د ادبیاتو دا برخه ډېره خواره وه او دغه شانتي بنسټونه لکه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو ملي بنسټ، دغه شانتي بنسټونه زمونږ دغه مشکل هوارولی شي. په کار ده چې موږ استاد سي د ماشومانو احترام وکړو او دغه شانتي د ماشومانو لپاره خپل ادبیات ولرو. او زه فکر کوم چې یو د ماشوم سره د ماشوم په سطح باندې د ماشوم د ادبیاتو د ایجاد یو ټول نه لوی پیغام دادی چې هغه انګیری چې زما خلک عزت کوي، زما لپاره کتاب لیکي او په کار دی چې زه د دې عزت جواب په ډیره مینه باندې ورکم.
ساجده نوري هغه 14 ماشومه ده چې د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ لخوا یې کتاب چاپ شوی وو. ساجده چې پخوا شاعري کوله، اوس یې د کیسو لیکلو ته مخه کړې. هغه د خپل کتاب په اړه وایي:
لومړی ځل چې ما خپل کتاب په لاس کې واخیستو نو زه ډیر خوشاله شوم او ما د تصمیم ونیو چې زه په آینده کې نور هم خپل هیواد خدمت کوم. کتاب د ماشومانو لپاره د یووالي په باره کې دی چې لوبې هم وکړي باید او درس هم وایي. اوس فلن ما د کسی نورې هم لیکلي، یو مهربانه توتی او بل خیر انجلی د
پاتیرو. څو کلونو کې که څه هم یو شمېر بنسټونو ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي، خو لا هم ډیرو ماشومانو ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مرستیال ګل بلوڅ وایي دوی هڅه کوي دا کتابونه چې په مختلفو ژبو چاپ شوي د هیواد هغو سیمو ته ورسوي چې دا ژبې پکې ویل کېږي.
یو ماشوم په چاربرجک ولسوالۍ کې د نیمروز او یو بل ماشوم په نورستان کې او یو بل ماشوم په سریپول ولایت کې په خپل مورنی ژبه کتاب وغواړي، آیا دا کتاب افغانستان کې پیدا کولی شي؟ هېڅکله نه. زه خپله نورستان ته هم تللی یم، شبرغان، فاریاب، سریپول او نیمروز هلمند ته هم تللی یم. ما چې د دغو ماشومانو ژوند حالات لیدلی، زه فکر کوم چې هېڅکله هغسې چې موږ یې تصور کوو هغسې نه ده. په هغه سیمه کې د ماشومانو د کتابونو ور هاخوا د لویانو لپاره همدغه کتابونه نشته، د دوی د ژبې لپاره. نو په همدغه اساس چې کله زموږ مجلس و 2 کتابه مو چاپوله، موږ پریکړه وکړله چې په دې کې به په شیعي ژبې، نورستاني ژبې، بلوچي ژبې او ازبکي ژبې لپاره هم کتابونه چاپ کړو، چې دا مخکې ډېر کم سوی و او دا د لومړي ځل لپاره د دغه بنسټ نوښت و. زموږ پلان برنامه هم دا ده چې دغه کتابونه ډېر ژر د هغوی په سیمه کې وویشو.
موږ هر ورځ لیک کوو، لیک لولو او د لیک پر لیکنې نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسي، ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې فرشته مرسل یې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنه اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتي تړاو او پیوند لري. چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره په موازی ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسې په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروښود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي
د شواهدو په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو پورې ته رسېږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې دوی تقریبا شاوخوا 5000 په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ ښودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10000 او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي او له همدغه عمله بېلابېل ډولونه رامنځته شوي دي
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه وو لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع چې وه دوی اشاروي افهام و تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې دپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنی؟ په دې معنی چې د شیانو تصویرونه به کړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نښو باندې بدل شو چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي، بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نښو باندې بدل شو چې بیا بالاخره د میخي خط دغه مسر هغې لیکونه چې رامنځته شو چې یو سومري لیک رامنځته راغی، بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو، بیا چینایي لیک رامنځته شو او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو. بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څیړلی دی چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپیز لیک او آوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او که چیرې لیک ونه وسي ښایي ژبه د مرګ لږ وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی او هغه د افهام و تفهیم توکی دی او غیر د افهام و تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه تیریدونکې ده، مثلا وینا ده خبرې کېږي هغه بالاخره د منځه ځي، مګر لیک داسې یو شی دی چې هغه پاتې کېږي، په آثار پاتې کېږي. او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختګ پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایي.
د زرغونې په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاط شګوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ورا کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قرآن شریف کې دی. خپل خط هم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ځای ډېر نسی او دا واضح دی. سترګو د دې د پاره شو دی چې مثلا غټ لیکل شوی دی او واضح دی، سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق او شکست دا به فاصله کم نسی او ډېر سره جنجال بندي، مثلا ډېر سره په ډیزاین او ډیکور ډېر مشکل لیکلی تر څو چې هغه نفر د نستلیق یا نسخه ته نه ویلی هغه امکان نه ست چې هغه خط وي نسخ چې بیا دی هر څوک ویل سي واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سب کونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهې راتګ په خپله د لیک د موجودیت ګواهي ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر د هډوکو باندې چې خط لیکل شوی و اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د هډوکو باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اسپ لرم یا دونه حیوانات را سره دي دا هلته محاسبه کول. بیا د مرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی و بعد د هغه هډوکو اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی د اسلام اصلا دا وحی چیرال او دا قرآن شریف او دا مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ټول قرآن شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو تهداب د دې خط مر ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزش هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای اوس دا هدایت چې د قرآن شریف څخه راغلی نسوي مکول چې دغه مشترا ورسیږي دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا دا ټول خپل دا خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي نن ورځ پرې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دی او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري به یا هر ژورنال دار موضوعات چې به د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته به ورکول. بیا د شایسته لحاظه تمرین غواړي د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظه
دی. هغه له الکوزي په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیلیدلی شي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمرالدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
څلوېښت کاله کېږي چې په خط کې اخته یم، خطاط سړی یم، خط او خطاطۍ زموږ د فرهنګ یوه څیره ده. موږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالوو. په همدې لحاظ خط زموږ په فرهنګ کې یوه اساسي رول لري. خط خود څو رقمه دي، تقریبا شپږ نوه خط معمول و، لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه ده شپک نوه خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کوله جو بس یا و بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیدن. زمون پا طولنه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کوله شو په نسخ هم باندې خط ولیکو چې قرآن کریم د نسخ په خط کې لیکل شوی دی چې د لوستلو په وخت کې آسانه طریقه ده. په همدې لحاظ خط نسخه کې د قرآنی خط هم نومیده.
د زیاتوی چې پښتو ژبې د لیک دود سبکونه له عربي ژبې څخه راغلي دي. د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې ښه لیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکترانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به په خپله ځواب کړي او هم براته وایي چې د ښه لیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکترانو خط په عمومي صورت سره د ډېری ډاکترانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولته کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ به ډېر نوټونه لیکل او دا نوټونه به هم ډېر چټک لیکل، نو په چټکه لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیکي مغسی زړی مغسی لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر ښکلي لیکونه لري، یعنی لیکنې داسې لکه ته به وایې چې ماشینی لیکل شوي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنې ډېرې ګډې وړي لکه ډاکټرانو. خو دا هم د دماغ هغې برخې پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیاوړي او ډیر وده کړي هغوی کسانو لیکونه ډیر ښیي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا دوی د خطاطي هنر تعقیب کی کار وسره وشي، دغه د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي ښه راځي.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربې ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط بیا دونه بند نه ده، خو بیا هم کله چې زما اصل هم د هغې نه راپدې خوا زه اوس فکر کوم چې لږ به پکې بدلون راغلی ما به مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لوستل کیږي زه داسې ډیر کسان پیژنم مثلا زه په خپل کتنځی کې چې کله د نور ډاکټر باندې نسخې راوړي زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم سره دې چې زه درمل سره آشنا یم مسلکی قسم یم خو زه په درمل نه پیږم بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي چې درمل له مخې وپوهېږم چې دا کوم درمل دي په خطونې اکثر زه نه پیږم خیسته لیک هغه ده چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه پکې مراعات سي او د لستلو وړي بیا لیکنې هم ځان ته خپل ځانګړنې لري لیک دودونه توپیر لري سره مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه داسې چې شکست لیکونه وي ځینې داسې چې چاپی لیکنې لکه د ټایپ غوندې چې ټایپیږي
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي
هنر جاج
پختنه دا چې موږ تاسو خو شاعري یا هنر په عموم کې دا چې تصویر خو بیلا بیل خواوي چې یو نر بحث چې اوس په ادبیاتو کې دغه د یوشتمې پیړۍ په وایل کې دا راپیدا شوی دا هغه د انفرادیت بحث دی چې په هنر کې د انفرادیت څېړنه ده که چېرته زموږ اورېدونکو ته دا تشریح کې اصلا انفرادیت څه شی دی
یو بحث د انفرادیت او سبک رامنځته کیږي یو مغالطه ونه شي ډیر زله د سی فکر کیږي چې انفرادیت دا سبک دی په ټوله معنا یې جلا کولې نشو چې وایي ځکه موږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه ادبیات او هنر ادبیات او ټولنپوهنه ادبیات او روانپوهنه چې زه لا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي دا یو په بل کې اغېزل شوي مسایل دي ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي ځان ته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول ظرف کې ورا چې ځان جوړولی شي عینی مسله دلته ده یو مسله چې کله موږ وایو دا د انفرادیت مسله کله کله کاغه بل باندې چې موږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل اغه ته راوړی بیا د نه خونی غد فلسفي سره وتړل په دې کې هیڅ شک نشته د خودي به اس چی راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودي په فلسفه کې ډیر تړل شوی دی او ته چې هر مسله چېړي د فلسفي د زاویې نه به چېړي خو په انفرادیت کې چې دا به هغه بحث نه دی یعنی تقریبا بدیل معنی ده خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفي ته پکې ډیر نه نوځي په دې کې البته فلسفه شته خو د ادبیات فلسفه ده
دلته زه پوښتنه کوم یعنی کوم انفرادیت چېړو یعنی کوم کوم مسایل نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح
لکه مخکې ما ویل کچیر ته د خدای په معنی راخلی البته د فلسفي بحث ورسره ونه
یعنی فلسفي افکار باید مطالعه
ونه غوښته شو که کله د خپل انفرادیت یا د زه ساده زه وایم یا د ایگو د دې اړه خې چیړي به لار ماغه ده خو محتوا یا منصپانګه چې دا بدله شو بدله په دې معنی شو چې په زه کې انسان ځان در پیژني په زه کې انسان هنر در پیژني خو د خپل اړه خې در پیژني د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفي د اړه خې در پیژني دغه فلسفه به ډیره په ادبیاتو متکی نه په فلسفي باندې نه په روان پوهنه باندې البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته په ټوله معنا موږ دا پرې کول نه شو اړیکې شته خو دا اړیکې چې دي دا به د سی پالل کیږي چې د هنر توم نه په کې تر فلسفي زیات وي بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې ستا په خودی کې کم شایان دي چې تا ته د خودی در وختلې ده زما یو برداشت دا دی چې دغه خودی ډیر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ را تنګ شي او تا ته د هنر تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړې شي لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه دای راسته دی او دای چپه دی یا راسته او چپی افکارو په دې کې ډیر ځله خبره نه کېدل تا خپل خبره سپینه نشو کولای یا طالبانیزم نظام ته چیراشي الته مم دغه سی مسله وله ولی من مثلا د پدری کې پسا طالبانی چی ورته وای د دین وروسته من دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوچ کې روانه او بیرته سسته ګورو الته یو ولادت داده چې ته خبره کوي طالب تنیخ پنیغه خبره نشی کولای زکل ته دوری نه ډاریږي الته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ډاریږي الته نور خسکی دي تام دغه خبره په هنر کې دومره راون غاړي چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلای دا سمفونی چې تشکیلیږي کچیرته دا ته د سب په ځنګړنو کې ورواچې من بل اخوازو د سب په ځنګړنو کې یو بحث دا چې ته به چوکاټون تجمن پات کیږي ته به افکار تجمن پات کیږي یعنی د مکتب خواته ځکه د سب پیلامه چې دا یا د سب پلاره تک چې دا د مکتب پیلامه ده ته چې کله مکتب ته ننوځې ته باید د سب نه را شروع شي او په دې کې شک نشته چې سب په ټوله معنا خپلواکي نه لري کله چې سبکی بغاوتونه مونږ ګورو یو چا سبکی بغاوت کړی هغه ځان ته یو نوې لاره پیدا کړي
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو انفرادیت او سبک ترمنځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړ چې تاسو ګورئ دولت وانه یا تاسو ګورئ مرزا خان انصاری کله چې دای درته وایي کله چې دای درته غږیږي کله چې دای خپل خبره درته کوي ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی دای ډیر شیان تاسو ویل شي خو کله چې د ژوند تلولی دای د یو سبکی چوکاټ پورې تړلې دای په یو مکتب پورې تړلې چې هغه روحاني مکتب دی هنر د دغه مسایل قربانی کیږي په انفرادیت کې دا مسله نه ده په انفرادیت کې ته دغه سي چوکاټونو ته ډیر ژمن نه یې لکه د یو فکر چوکاټ ته ډیر ژمن نه یې د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شه دی روحان ته وایي چې ته به دا و مقامونه هم تعقیبای او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لارم تعقیبای کله چې دا دوه شیان ته درکړل شو ته پرته له شکه یو فرمایشي سر مقاله لیکوالی فرمایشي سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره ته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ما ته په دغه شکل ولیکه ستا فکر منحصر شو ستا فکر وتړل شو ستا فکر غزونه ونه کړی یا مثلا ژورنالیست نه ستانه پښتنه کوي ګوشکی ورته وکیخه د خپل فکر تاسو سره نشي شریکول دای د ماشين حیثیت لري خو کتا ته کله کرخه استل کیږي چې دغه کرخه پوره تلای شي الفاظ دیم ستاوی خوله دیم ستاوی فکر دیم ستاوی ته په دې کې خپل ځانګړنې را برسېره کولای شي هغه پټ هنر چې پتا کې دی دارا پورته کیږي را برسېره کیږي په انفرادیت کې لنی کمر غم دغه سی بحث
هر شاعر منفرد شاعر کیدی شي کنه
ولی نشي کیدی دا د هر شاعر ځانګړنه ده دا د هر شاعر حق ده او هم دغه علت ده چې دای چې خپل اغه خپل خودی ځان کې راسپړي د په ځان پوري تړلې وي د ځان تړخ د ټولنې د خیر د خیرازي لامل وګڼي د دې شرط نشته چې دا هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان راوځي
د انفرادیت د توم نه هغه پیاوړی کیدو لپاره یعنی ماحول تاثیر کوي سیاسي واقعي دا تاثیرات شته
لکه مخکې ما ویل ګورې د انفرادیت وده چې دا د پراخ ټولن په پرتلا په تړلو ټولنو کې پراخه ده ځکه تړلې ټولنې تا په زړه کې غوټي پیدا کوي او دا غوټي ته په ښکارا الفاظو نشي کولای ته مجبورې چې دغه غوټو پرانستو د پاره ځان ته سیمبولونه وځه کې دغه سیمبولونه کله کله د سی وی چې د انفرادیت په همدې ځای کې ده چې دا سیمبولونه منحصر په فرد پوري وي منحصر په تا پوري وي کدا دې منحصر د فردیت نه دی وېست پراخه دي که په دې کې شک نشته چې بیا تاسو بولونه غوته دي پرانسته
تاسو د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم څومره چې استعارات او د تشبیهات دي کې څونه ډک وي نو هغه ته انفرادیت زیات دی
دقیقا راځي چې پام دې باندې عملی خبرو وکړو شاده ولی اوچت سړی دی خوشحال بابا ولی غټ سړی دی ولی ام پسند خلک چې دي هغه رحمان ډیر خوښي د خوشحال په پرتله ولې دا اوسنی اثر کې شعار تر شعر ډیر خوښیږي ته فکر نه کوي چې کله موږ د خوشحال باس کوو د خوشحال په وخت کې بدنن په تیر په لزګونو په سلګونو شاعران ته فکر نه کوي چې مثلا کله د روحاني نهضت تر ازو یا د هغې نه راروس تر ازو یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو یا په اوس زمانه کې موږ په کاروان او په درویش دورانی او په ځینو نورو غږیږو آیا په اوس وخت کې موږ شاعران لک لرو دغه ټول زیات دي علت څه شی دی که کله ته د ټولنې ژبه خپله کې د ټولنې د پاره راټیټ شوې ته مقطعي شاعر پاتې شو لنډمهاله پاتې شو اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي او دای ټول د چغو مسله یادوي د دې یو ډېره جالب خاطره ده دی زه چې کله افغانستان ته رالم پاریانا هوټل کې اوسېدم ارواښاد الفتح صاحب راغی ما ته کینا سو خبریم سره کوله ویل ما ته ویل چې زس پوګمې ترالی وز بدرون شي نو زه خوشاله شوم خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهیدم شل کال وروسته زه د الفت استاد خبره پوښم چې د ماته څه ده د دې انفرادیت په کوم ځای کې د الفت راته ویل سپوګمې ترالی درون شي زه پې نه پوهیږم وس پوښم چې انسان کله سپوګمې ته ځي وزن د لاسه ورکی دی وی زه وس په دې خبره پوښم خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شوم تور پسی بدی ردی وای ستا لارویانی ور پسی بدی ردی وای ستا دا ادب پلویان ور پسی بد وای دای مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې د ستا ته وکی چې ته ته خواندم واخلی او ته د همدغه مفهوم در اسپړل د پاره ځان مستړی کی خود دین ګوره قطن معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی ادب د ټولنې لپاره دی حکم ټولنې دا ټولنې ته هم پکار دی چې ځان دا وشي
د زرپانی په نننی برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لند کیسه په شکل اورو د زرپانی د دغه پانی لند کیسه سوال نومیږي چې نوریا جبار خیل وړاندې کوي
زرپانه سوال لمر با لانو راختلې د خار شپنې خاموشي او ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په خار کې د موټرونو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کوڼې دروازې خواته په وړوکي چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سره ایښی ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بېخته تکیه وهلې کله یې سترګې پټې او کله وغړېږي هغې په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن راخوره کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود یو خوا بل خوا یې ترو ترور وکتل څو ځله یې خوله وازی وکړه پاسې آسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوایستې ټوټو ته یې یوه خشی به وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پریښتو سره خدای پاماني وکړي لراجګېدو سره سم یې لخلی د مور کلمه راووته خزی خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې خپل کړې هغه یې په خپلې غېګه کې واچاوه د هغه سر یې په خپل دواړو لاسونه کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په واړه ژبه له مور نه ضروري غوښتنه وکړه خزی په غریو نیولی انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تندي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکسې یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرقه و چې د موټر د بریک ویرون کې آواز یې د خیال ټول مزي وشکول ژر یې په خپلې غېږ کې یا سر ته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پریوتی هغه د خپل مور مخ ته وکتل ایوه خشی بزیر وو بیا یې په واړه شبه وویل مورې ما ته ډوډۍ مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپل سینې پورې ټینګ ونیوه ښه سلګۍ وکړې لزایه پورته شوه یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړی دکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دکان له مخې روانه شوه څو دکان یې نور هم وکتل خو له بیلې دی چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل یاسر خپل دوه سترګې د دکان مخې ته په راز وړاندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې څو ځلې د خپل مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه، خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه وو. د ورځې 9 بجې به وې، ټول مارکیټ یې له پښو وبیست، خو د هیڅ کوم ناترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده، په ژړغوني غږ یې وویل: ماما، د خدای په نامه یو څه راکړئ. دکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ورته وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې لیدې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو؟ نه، نه مو دی څکلی. دکاندار جارو په ځمکه ګزاره کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې، یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل: راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلی او یو شمېر نظمونه هم لیکلي دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم اورو.
ډیر ټیک شوی اوس، ډیر ټیک شوی ما، اوس مې په هیڅ چا زړګې نه خوږیږي، اوس د هیڅ چا نه مرور نه ما، اوس ډیر ټیک شوی ما. مخکې به ما جړل خفه به ما، پنه خبره چې غصه به ما، ماته بپلار یادې دو مور یادې دا، ماته بپلار یادې دو مور یادې دا، بس لوی واړه به مې د کور یادې دا، ماته به خویندو ویل خانه ته په خار کې سکې، ما به خاندل زه به مسکې شوم چې پیسې ګټم، ستاسو ودونو لغم کوم او لاس او خپه و هم، اوس خفکیگم زکه نه چې هر انسان په ځان دی، که زه په ځان شوم نو دا خو د ولس تاوان دی. لگ لگ ټیک شوی وم خو پته نشته، چا ظالمانو را لبیا د مینې لاس راکړ، کله به یې خپل کړم زه، کله به خپل کړم زه، کله به کړم باچا او کله به غل کړم زه. بلا مدکیږي چې دغه پټ پټونه جوړ دے، خو زه ډیر ټیک شوی یم. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے، مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے، زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خون دے. بلا زوانے تیرے شوے، بلا ہستے تیرے شوے، زما د ژوند ورځې شپې سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے. نن داده بل کال د ژوند تیر شو، نوې کال راغې، نن داده بل کال د ژوند تیر شو، نوې کال راغې، هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مدا خیال راغې. ستانه می سوال کو چې ستا د لوري سوال را، آیا آیا ته اوس هم ځان له زړه خوري ویخش پې تیروې، آیا ته اوس هم ځان له زړه خوري ویخش پې تیروې، بس دغه سوال میں جڑئی ستا ہر یو خیال میں جڑئی آو کال پکال بھی جڑئی یو دا بای دا دان لرے ما بلخوا یاران ران پردی پردی دی خوائن دے اورون زانزانی خوا خوی دا وطن ہر غریب خانی خوا خوی نو پدا سی حال کے بز سنگ خوشحالی کا اوما دا خلا شکر دے چی جون سر سیالی کا اوما پا ما مین پا ما گران ید خار جانانا پا ما مین پا ما گران ید خار جانانا کلی تا نزی خوچ زینو ما تا حس نوائی یو کار دے سم نشی غم با دے کم نشی کم با می نم نشی سچی لکم نشی خلند دا چی دیر ٹک شوی ما دادے روز تیر شوا شپ تیر شولا دادے روز تیر شوا شپ تیر شولا آپ خوانے سخت میں ہیر شولا بے وفا تنا بے پروا دیکھڑوا چپ خندا شم پجڑا دیکھڑما زما تیار کوٹا زما خوخدا ستا چه سخوخ دی هغه ستا خوخدا سوک را نمڑشو چا زپر خودم سوک را نمڑشو چا زپر خودم چالک گل کتاب کے کی خودما چارا تو خاندل چا ما پور خندا اکڑلا چکل ٹک شو منو دغ ٹپ ما اکڑلا ہسوک د چا د غم نمری ہسوک د چا د غم نمری شیرین یار چا
ظالم یار پما زڑو سیزا مخل ماراز چن دی وینم زما دزڑ حق زڑ زخمنا تاز شیوینی شی چیو دی وینم حق چی خلق بوینارگی خبر یار حق سڑے روخ شو استا پنو پتا میل تالی ونے روکشو سنگ سابر سمرو خیارو مز زپو خیارو سترگن تیر وطم دی حادثی تا فکر وڑے پیو ساد نظر پچ تیر وطن حغ زخم چی پکم زخم کی تیر